سلامونه د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص ویم پیل په خبرونو کوو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کې چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلې. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د یو پر اساس د ملوچو کسانو شمیر تر زرو زیات هي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 400 بې درک حاجانو راپور ترلاسه کړی چې دا غول مینځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان څخه کال ډیر زراتنه د حج مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پریکړه پرون د جون په 16 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 13 یو سلو وسلوخت افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی زورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ملیون شپږ سوه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخوندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډیری غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداری ورکړی. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران پلوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیا په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. اسپانیا په هغه ګول بریا خپل کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوري په تیروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه لسی ګروپ بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره یو یو او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک یو یو مساوي شول.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 130 حوزو کې یو نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستۍ اونۍ کې وو. د بشری حقوقو د نړیوالې څارون کې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفیقه خپلواک سره ده. د دوی هر کله کوم عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه امیرزاده سره ده. ساسو دواړو هر کله کوم اغلی خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ؟
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی. مخکې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو، له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوو نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغه انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي. هغه وی چې په کار د جینکو سکولونه چې دي ا د یو خوندې ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله د دولته بسه دی ته یادونه کول غواړم تاسو پام بره ګرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي الته مخکې داسې د تعلیم رواج چې هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خپګان په د دوران کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلارونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یو فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه و، هغه به هر میاشت پنځه کلداری په هغه وخت کې تقریبا اویات یا کال وړاندې لیلی ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پرې واخیستلی سي. یعنې دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي. همدا وو څوک یې دا تغیر نه ویني، فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا. تاسو ډېر
مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اویا اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼه سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویلې شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسم خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دی. پښتنه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ کولی خلکو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې خلکو سره ډېرې وې.
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خويندې دي هغه چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پېښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي جینکې دي خزې دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان خپلواک، د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یعنی نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وپاشل سول، ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حداقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډېر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. ګوره یو وخت سی و چې دغه اوسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډېر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فارسن په هغه کې دی وی ټولن نشنالیزم پیاوړی وی دوی ورسره مخالفت ولري نظریاتي مخالفت وی لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کې دیشته چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنگ وکړي لیکن لنجونو سره جوړی فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو جوړی هغه طبقه ده چې دوی ویلکه توتکی به ازاره دي یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی نه یې ډزې کړې دي نه یې چاودنه کړې ده او چې مکتب یې ویلی دی صلح
ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ کله چې به هغوی مثلا د هند افریقا دغه ځایونو ته تلل د دوی خبره به دا وه چې موږ د دو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار یې دغه و کنه یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی که هغه د افراد دی که هغه د تفرید دی که د هرې بڼې دی ښځه یو ډول په مرکز کې ده لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغیرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله دغومره یې ساده کوو لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغیرات راغلل کنه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي ولې راولي ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده ښځه د تاریخ ساتونکې ده او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده او ښځه د ملت ساتونکې ده زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي لومړی برید په ښځه باندې کېږي
ډېر علي ملیحا جان د اوسنی پاکستان ته که چېرته دقت وکړو ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې لیکن نن سبا چې ورته ګورې حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباده له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د ښځو سره زور زیاتی خشونت د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې علتونه څه دي
علتونه چې دی شیبر صاحب هغه خو مختلف کیدی شي نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې دا هغه د تندروي طرف ته چې روانه شي نو دا قسمه پیښې مخې ته راځي ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي بیا داسې پیښې چې کېږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر وکړو بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو ښه مثال دی خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي تختول کېږي به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه جوړه
ده بیا هم راشم ویسته کوم کې چې لاف افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو که مکتبونه خلاص وي زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور ناست دي د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیلې لرلې چې یو وخت به جنګ ختم سي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو، او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص سي.
اغلی خپلواک، دا ملالی جان سے چھ غشتن لری او چھ وای ڈیر چنی ہم دا خبر کئی ولی لدی سرا دے افغانستان دنن ہتا وسنی چاروا کی موافقہ نہ کئی، یعنی مخ کی تاسو دے شوزو دے په برخه کې له شوزو سره د خشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړی چې علت دا چې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره دا خو دام غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت که تاسې وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده تی په یو دو ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده. د امرسانی بیا هسې خبره ده،
بالکل امرسانی هسی خبره ده. زه کله کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلی چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کومه. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګومان کومه، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا فکر کوي. اول، ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې هلکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلیده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ته له یو استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه سي. نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
سڑک نو هغه شری چوکاټ سدی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سدی اولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غنی چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده خلک سپوږمۍ ته رسیږي خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پاره شوبه کې ښځې راوتې دي نو کودغه یو بې سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان په راتلونکي څنګه وي زه نه پوهېږم او بیا امرسانی خبره تاسو وکړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا یې نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي لغه دینی حساب نه هم شاته یوړي مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو عائشه داسې وکړو بی بی فاطمه داسې وکړو اوس نن سبا موږ ته حاضر دي چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی د دې خوشحال نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه ستونزې ډېرې دي خو که بیرته د مکتب مسئلې ته راشو شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارخه د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نسته خو د یونیسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نسی زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي د اوروستو کې فضانوار درلوده سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا همداسې ترکیه همداسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راشي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې کنه دا خو حکومت نه لېږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکولې چې ته د لور مکتب ته ولېږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږم زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي دغه اوس احصایه وکړي په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد یې په پښو درېدلی ده په دې کې خو شک نشته لیکن که بېرته چېرته دا راشو ملیحه جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوي نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي سي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه که مونږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کوم ځای دی قبایلي سیمې دي پښتانه دي که نه د پنجاب ذکر به زه نه کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي ځان نه څرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی وروسته پاتې کې دوی ترقي نه غواړي پرمختګ
مختک د مخنیوی لپاره باید څه وشي
مخنیوی لپاره دا بالکل احتجاجونه شي ودي خلک غوښتنه کوي دوی وی چې جینکو ته اچ کوم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ورځي کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي مسغد شوی کچی شوا تحصیل کچی کما د سکول په خشیوا نو بیا خلکو ډیر احتجاجونه وکړل بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف بیا بالکل دای په خې سمدستی نوټس واغست ځکه خلکو احتجاج کوي چې دغه به سکیږي یوازې نه سکول و پسیما کې نو دا چې په نوټس کې واغست هغه سکول بیرته جوړ شو او التی اوس فعالیتونه زده کړی چې دی هغه واپس پیل شي ودي خدا خو یو سکول به داسې ډیر پیخی چی کیگی نو کلا پوری با کیگی کلا پوری با دا غجینا که دا تعلیم نمحرومه یا دوی با نشی کولی او خلق باری اوس وقت بدل شوی دی دوی طول نره گوری او بلداد چی پا پختونخوا که خیبر پختونخوا که دا کبایلی سیمو ورگردی دو نپسل تی خلقو که دیر شعور را غلی دی غاری چی ایمه خطراشی نو خام خواهوی احتجاج که اغبرگون خواهی او حکومت نوخته نکی چی دوی تتافظ ورکی
دا دل خطر زبه سرا غون کو اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لاره څه ده البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو بلکې دا زر ورځې وتلې که زر نورې او که زر نورې او که زر نورې موزي خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سی باید وجدان مو ناراحت سی او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي سم نه دي ظلم دی ګناه ده او د میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډېر یو لویه ناروا ده زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي زموږ کورنیو کې په جومات کې په حجره کې په دوستانو کې په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نسو د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي له دې سره باید عادت نسو
ډېره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان له تاسو څخه هم مننه له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه رویه ما چې دا خپرونه یې تر دې دمه راسره وکتله
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه زموږ د نننۍ میلمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی زموږ د دې میلمه چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم مرکه شایي تاسې په ځلونو له ازادي راډیو اورېدلی وي له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني
لومړی تاسې او ټولو درنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله لکه څنګه چې مې لږ ډېر پیژنې نوم مې صدیق منصور انصاری دی د 1450 هجري لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماستري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل د شعر او شاعرۍ په برخه کې دغه راز رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. د تو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو یو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقعه وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپانې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابی او د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و. دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره مې مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاسته راوړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو. نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د حزب اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه هم وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاری الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادرسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وی، هم ژورنالیست وی او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډېره مې عملي کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو و او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېری ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لویې څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې، د عدلي او قضایي ادارو، د حکومت د رسنیو مرکز، د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندان او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بلې انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پختو که ما ورته داسې ویلی چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې، چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو.
موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاره کې کار کوو. تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو، او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو په اداره من دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایداره من او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مدرلود، ژورنالیستیک فعالیت مدرلود، ادبی فعالیت مدرلود، په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لرې که دیسې زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما دپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ په برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی، او سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه، نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم ننګرهار راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېده. د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې، خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ول سره ژمنې کوي که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه وکړه دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټولو انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو، په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی، هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري. خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و که هغه حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و د خلق او پرچم د حکومتونو دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه، په نهو څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 150 کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهرنام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي و په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو، لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تعلیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي، او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کومیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه، او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه، په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده، دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو ته مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي، او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي، تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو، او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو، بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي، هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابی کتابونه وکنه داسې دغه ولکتون لولکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب او چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب او حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابی ادارې دغه اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډیر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډېر لطف وکړو.
سلامونه او دعاګانې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می ډالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.